شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو لدی خبرو چې نږدې درې اونۍ وروسته په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې شای امریکا برخه وانخلي. دا به هم واوري چې روسیې د یو امریکایي جنرال دا خبري رد کړي دي چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې امریکا په روسیه کې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړه. د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو د غړیتوب غوښتنه تایید کړه. او د لندن پولیس وایي د چهارشنبې د حملې په تړاو یې دوه نور مهم کسان نیولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پر روسیه کې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د ګډون بلنه رات کړه. ټاکل شوی د روسیه به د اپریل په 4مه نیټه د افغانستان په اړه د کانفرنس کوربه وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت یو نامعلوم چارواکي له قول نن راپور ورکړی چې امریکا په یاد کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه ځکه وکړه چې روسیه له واشنگټن سره د بلنې پر وخت د کانفرنس په اړه مشوره نه وکړي او کرملین د کانفرنس اهداف هم نه دي په ډاګه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان او یو شمیر نور منځنی آسیایي هیوادونو ته په مسکو کې کانفرنس د مسکو په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. همدا راپور وایي چې طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. روسیه د افغانستان د سولې په اړه په فبروري میاشت کې شپږ اړخیزه غونډه جوړه کړې وه چې پکې هندوستان، چین، ایران او پاکستان ګډون کړی و. یو لوړ پوړی روسي ډیپلوماټ په اروپا کې د امریکا د جنرال هغه خبره رد کړه چې وایي مسکو شایي له طالبان سخت دریځ سره مرسته کوي چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د روسیې دولتي رسنۍ آر آی اے افغانستان ته د روسیې د استازي او پخواني سفیر زمیر کابلوف له قوله ویلي چې دا خبره درواغ ده. په اروپا کې د ناټو قواو امریکایي قومندان جنرال کورتیس اسکاپاروټی پرون د امریکا د سنا جرګې ته ویل چې پر طالبانو د نفوذ لپاره د روسیې زیاتې سوي هڅې لیدلې او شاید دغې سخت دریځ ډلې ته ان وسلې ورکوي. جنرال اسکاپاروټی څلور ستوري لرونکی جنرال دی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه جنرال طالبانو ته د روسیې د وسلو د مرستو په اړه مشخص څه نه دي ویلي. کابلوف وویل چې اسکاپاروټی دا خبره ځکه کوي چې په افغانستان کې د امریکا نظامي هڅې ناکامې شوي دي. د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو د غړیتوب غوښتنه تایید کړه. دغه بانک د چین ملاتړ لري او په خپل ویب پاڼې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا لومړی ځل دی چې له جوړېدو راهیسې نور هیوادونه د غړیو په توګه منلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې افغانستان، هانګ کانګ، ارمنستان، فیجی او تیمور لیستي یا ختیځ تیمور د دې بانک 15 سیمه ییز غړي دي. کاناډا، بلجیم، هنګري، آیرلند او وینزویلا د دې بانک غیر آسیایي غړي هیوادونه دي. د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک د نړیوال بانک او آسیایي پرمختیايي بانکونو سیال ګڼل کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند ټیم ته په 2 وکټونو ماته ورکړه. له دې سره د روانو یو ورځنیو لوبو جام افغانستان خپل کړ. رحمت شاه د 180 منډو په جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړی سو. دغه لوبې ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم ورغلی و. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برتانیې رسنیو ویلي چې په لندن کې د چهارشنبې حمله کوونکی خالد مسعود اسلام قبول کړی و او د تاوتریخوالي سابقه یې درلوده. حمله دوی ورځې وړاندې په لندن کې د وستمنسټر په پلوس وچه پکې حمله کوونکی او 15 نور کسان وژل شول. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر مارک راولي نن په لندن کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه نورې پلټنې هم روانې دي. یو شمېر رسنیو د چرچینو له قوله چې نوم یې نه دی یاد سوی راپور ورکړی چې مسعود د ادرین المز په نوم په جنوبي ښار دارفورد کې زیږېدلی و او تر دې مخکې چې مسلمان سي د انګلستان په جنوبي ښار رای کې اوسېده. د فرانسې د شي اړخي ګوند کاندید له روسیې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشرۍ ته کاندید ماري لوپین نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسی ولسمشر وویل چې دا هیواد د حق لري چې له هر سیاستوار سره وغواړي کتلای سي. ماري لوپین مسکو ته د خپل سفر پر مهال وغوښتل چې لویدیځ هیوادونه باید پر روسیې خپل له هغه اقتصادي بندیزونه لرې کړي چې پر اوکراین کې د لاسوهنې پر سر یې پر روسیه لګولي دي. پوتین له لوپن سره د لیدو پر مهال وویل دی وایي دا به په زړه پورې وي چې په د دوارخیزو اړیکو په اړه د نظر تبادله او په اروپا کې د مخ پر تغیر وضعیت په اړه خبرې وکړو. زه پوهیږم چې تاسو په چټکۍ سره تغیرېدونکو اروپایي سیاسي قوتونو څخه یاست. ستاسو په لیدو خوشحاله سوم. ماری لوپن نن د روسیې د ولسي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د بندیزونو له کبله روسي او فرانسوي وکیلان آن د خپلو وګړو د ژوند او امنیت د خوندیتوب لپاره نسي کولای د ډیرو مهمو خبرو لپاره سره وویني. د امریکا سنا به راتلونکې اونۍ د ناټو د غړیتوب لپاره د مونټینیګرو په اړه رایه ورکوي. دا خبره د سنا د اکثریت مشر مچ مکونل پرون وکړه. د دغې ځنډیدلې موضوع په اړه د رایو خبره په داسې حال کې ده چې د ټرمپ ادارې د کانګرس له غړي وغوښتل چې په دې اړه روانه اونۍ ژر تر ژره اقدام وکړي. رویټرز د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سنا مشرانو ته لیکلي چې ووایي په ناټو کې د مونټینیګرو غړیتوب د امریکا په ګټه دی. د ناټو ټول 28 غړي هیوادونه باید د مونټینیګرو غړیتوب تایید کړي وروسته به دغه هیواد وکولی سي په رسمي توګه د دې ائتلاف برخه سي. د خبرونو پای.
دا سدي راډیو ماشومنې خبري مجله اوري. د افغانستان لپاره د ماسکو په جوړیدونکو غونډه کې به د امریکا استازي برخه وانخلي. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ دا هم واوري چې روسیې د یو امریکایي پوځي چارواکي دا تورونه رد کړل چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی له طالبانو سره د روسانو پر مرستې ټینګار کوي.
شواهد په لاس منګل روز اوس بیا مارکیټونو ته رسیدلې دي. نوې ماډرن سالاګانې دغه مسایلو کې کوم شک نشته. دا شک وته خبره ده.
د کندهار په نیش ولسوالۍ کې چارواکي د طالبانو د ځپلو ادعا کوي.
شل تنه جګړه ماران وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی دي. همدارنګه څلور اراده موټرونه او درې اراده موټرسایکل او یو مخفیګا تخریب شوی دی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال وایي سش کال به حکومت لږ نیالګي کښېنوي خو ساتنه به یې سخته کړي.
موږ غواړو د دې چاپیریال د نظارت او تفتیش سیستم پیاوړی او لا تخته.
متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په هغه کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړې ده چې د روسیې په نوښت په ماسکو کې جوړ شي. یو امریکایي چارواکی ویلي چې متحده ایالات غواړي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سوله غواړي پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. تمه ده چې دا غونډه د اپریل په 14مه په ماسکو کې وشي. د موضوع تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون وویل د متحده ایالاتو استازي به په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د چارواکي چې رسمن د خبرو اجازه نه لري او ځکه نه غواړي نومې واخیستل شي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته په دې غونډه کې د امریکا د نه ګډون د علت په اړه ویلي چې په دې برخه کې امریکا سره مخکې له مخکې مشوره نه ده شوې او امریکا نه پوهیږي د دې کانفرنس له جوړولو د روسیې اهداف څه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په اړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. نوموړی چارواکی وایي واشنگتن په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په مقصد له مسکو سره په سیمه ییزو هڅو کې ګډ کار غواړي. د دې چارواکي په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر روانه اپریل میاشت کې روسیې ته د سفر پر مهال دا مسله له روسي چارواکو سره مطرح کړي. د مسکو په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان دې غونډې ته نه دي وربلل شوي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پروسه کال د هغو څلور اړخیزو خبرو لړۍ پیل کړه چې وروسته بیا ناکامې شوې. یاد شوی امریکایي چارواکی وایي امریکا د سیمې له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې ګډې ګټې لري غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د طالبانو دوه قومندانانو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو اووه تنه مشران د دې لپاره وربللي وو چې د مسکو له غونډې مخکې یې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. اسلام آباد د نړیوالې ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې هغه طالب مشران چې په افغانستان کې د دوی د رژیم لنس کوریدور وروسته په پاکستان کې دیره شوي دي، له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په روانه اونۍ کې په واشنگټن کې د خبرو پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې افغان حکومت لا هم له طالبانو سره سولې ته چمتو دی، خو ده په دې کې شک څرګند کړ چې طالبان به د پاکستان له فشار پرته د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اپریل په 14مه به په ماسکو کې د افغانستان لپاره په غونډه کې د امریکا استازی برخه ونخلي. له کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپی په ټلیفون را سره دی. استاد، مننه چې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مهرباني، زه خدمت ته حاضر یم. ساسي تاریخ نه ټول افغانان ته خپل سلام رسوم.
کور ودان استاد، که امریکا د ماسکو په غونډه کې چې تمه ده د دولسو هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي برخه وانخلي، البته له امریکا سره دولس هیوادونه کیشي، د دې غونډې اهمیت به ډیر کم شي که نه ډیر تاثیر به ونه کړي؟
ډیر مهرباني ساسي د سوال نه کله زره خپل خبرې ته یو قوي دلیل پیدا کو او بیا به نتیجه وایو چې دا غونډه به کوم تاثیر ولري که ونه لري. هغه دا ده چې دا یوازې دا میاشت، دا کال او دا هفته نه دي چې ماسکو د فتن امریکا را غواړي. د هغه دعوت ته چې د افغانستان د سولې په باره کې چې نور هیوادونه د سیمې او د مجلس حتی د منځني ختیځ دعوت کړي دي چې د هغو په مخ کې دوی خپل نظریات ورته څرګند کړي، نو دا خو لوی قدرتونه دي په خپلو منځو کې خپلو اړیکو باندې ښه پوهېږي په عمل او عکسالعمل. او په عین حال کې د ویټو لرونکي هیوادونه دي په امنیت په شورا کې، یعنی دا دونه کلونو کې چې طالبان یا غیر طالبان هغه څوک چې افغانستان کې په ضد رژیم جنګیږي یا جنګېدل پخوا او اوس هم دوام لري، او دې غربي هیوادو ټولو فرانسې نه نیولې تر امریکې تر جرمني تر ټولو دعوتونه ورکړل. طالبان یې وغوښتل تر قطر پورې، دوبۍ پورې، چې خبرې وشي چې افغانستان ته سوله راشي. بالاخره دوی ماسکو پکې نه لګښت کړی او ماسکو هم وختن په وختن خپل خبرې څرګندې کړي دي، مګر پروس کال اقدامی کې طالبانو سره پاکستان سره ناسته وه او سفیر په کابل کې هم ویلي چې موږ ورسره اړیکې لرو او وروسته بیا افغانستان انتقاد وکړو جهان کې څنګه افغانستان پرې خبر نه دی. او دوی وویلي چې ښه موږ کوشش کوو چې طالبان د افغانستان سره نږدې شي او سولې ته کښېني. حال دا چې دوی د پروګرام نه امریکا نه وه خبر کړی، نو اوس که امریکا په دې دعوت کې د ماسکو اشتراک ونه کړي د اپریل په میاشت کې، مانا دا ده چې دا ځانګړي یو سنجش د افکارو د افغانستان په باره کې د ماسکو دی او هېڅ کوم نړیوال اهمیت نشي درلودلی او نه طالبان قدې کولی شي چې خبرو ته کښېني د افغانستان سره.
د ماسکو دا دریمه غونډه ده، په اوله غونډه کې خو تقریبا افغانستان هم احتجاج درلود چې ولې د افغانستان استازی نه دی ورغوښتی، او په دوهمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یوه ټیټ رتبه مسول برخه پکې واخیستله. دا ځل چې روسانو دا نیت کړی دی چې چارواکي تقریبا نسبتا د لوړې سطحې وروغ وړي، بیا هم که زه دا سوال تکرار کړم که دغسې یوې غونډې ته امریکا ورنه شي، آیا بیا بیا هم د افغانستان لپاره کومه ګټه وي؟
زه فکر کوم که امریکا په دې غونډه کې اشتراک ونه لري په نړیواله سطح دا غونډه نشي کامیابېدلی چې افغانستان کې سوله راولي یا د افغانستان مخالفین د افغانستان سره کښېنه وي.
په د ماسکو په غونډه کې د منځنۍ آسیا پنځه هیوادونه ایران، چین، پاکستان، افغانستان او خپله کوربه هیواد روسیه برخه اخلي. که چیرته د دغو هیوادونو استازي یو مشترک نظر ته ورسېدل، بیا فکر نه کوي چې په بله ورته غونډه کې ممکن امریکا خپل استازی واستوي او برخه پکې واخلي؟
نو که دوی دغه ټول هیوادونه کښېني د اپریل په میاشت کې او په ماسکو کې یو مشترکې فیصلې ته ورسېږي او دا ځلي د افغانستان د حکومت مخالفین، مسلح مخالفین او پاکستان او ایران خصوصا دا دواړه همسایګان چې لاس وهي په افغانستان کې، ډېر که دوی موافقې ته هم ورسېږي او د افغانستان مخالفین حاضر شي د پاکستان په شمول چې د کینی مذاکراتو د لارې نه د سولې د لارې نه موضوع حل کړي وي او اوربان دوکي، نو فکر نه کوم چې امریکا به دې امر مخالف اوسي او دوی صرف نتیجې ته منتظر دي. که نتیجه سمه وه بیا به دوی خپل سپورټ اعلانوي، او که نتیجه دا وه چې صرف ناسته به او خبرې به و رخصتېدل و عملي ګام افغانستان کې د سولې د اخیستلو نه و، بیا به هم دی ورته شک په نظر ګوري.
یعنی د امریکا نه ګډون خو دا معنی نه لري چې په وروستیو کې د امریکا یوه پوځي چارواکي ویلي دي چې روسان طالبانو ته وسلې ورکوي، او اوس روسي ویلي دي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور هم لرو، روسي ویلي دي چې نه طالبانو ته مو وسلې نه دي ورکړي. یعنی دغه سي د اختلاف مسله خو بنوي،
زه فکر کوم چې د اختلاف مسله هم نه ده او بې تاثیره هم د امریکې پر ردولو کې په دې غونډې کې د ناستې نه ده. که دوی صداقت د ماسکو او د غونډې خو چې ماسکو یې راټولوي وویني، نو دوی آخري لحظه کې هم خپل سپورټ به د سولې د فیصلې په خاطر باندې چې عملي ګامونه پرې اخیستلی وشي تایید کړي، نه دا چې رد یې کړي. اما دوی خپله پکې اشتراک په دې نه کوي چې ویریږي چې دا به موافقې ته ونه رسیږي او د امریکا په قدم پکې شامل وي.
پوهان صاحبای مننه. اوس به راشو همدې راپور ته چې ما مخکې اعلان وکړ. روسیې د جمعې په ورځ یعنی نن د امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې وایي دا هیواد شایي طالبانو ته وسلې او اکمالات ورکوي. خو بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې له مخالفو وسله والو سره په زیاتېدونکې توګه د روسي وسلو او مهماتو شاهدان دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
روسیې د جمعې په ورځ امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد په افغانستان کې وسلوال طالبان اکمالوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ دا تورونه له ځان نه جوړ شوي وبلل. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال کورتیس کاپاروټي ویلي وو پر افغان طالبانو د روسیې د زیاتېدونکي اغېز شاهد دی او امکان لري چې روسیه دې له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون د امریکایي قومندان د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نه کړه چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. خو د جمعې په ورځ یو روسي خبري اژانس د زمیر کابلوف په حواله وویل دا له ځانه جوړ شوي تورونه دي چې مقتل رد کړي او هدف یې دا دی چې امریکا په دې سره هڅه کوي په افغانستان کې خپله نظامي او سیاسي ناکامي توجیه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مخکې ویلی وو د طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او مهماتو د مرستې په اړه څېړنې کوي. که څه هم د دې څېړنو نتایج لا څرګند نه دي، خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي دوی په دې کې چې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي نور هیڅ شک نه لري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې نوې ماډل وسلې او مهمات لیدل شوي.
یو کال د مخه مونږ دغه تشویش هم له نړیوالو سره هم افغان حکومت ټول سره شریک کړی و، بالخصوص موږ سفر روسیې ته درلود، هلته موږ له دې نه آګاه شولو. اوس هغه د شواهد په لاس موږ له روسیې امنیتي میډیا هم د طالبان نه یا له نورو د وطن دښمنانو نه په لاس راوړي دي، او د دې تر څنګ اوس په مارکیټونو کې چې طالبان چا خریداري کړي یا تر اخیستي دي هغه مارکیټونو ته رسېدلي دي نوې ماډرن سالاګانې. دغه مسایلو کې کوم شک نشته، او دل شک وتلې خبره ده.
د ولسي جرګې دویم رسیال نذیر احمد احمدزي همدارنګه ادعا وکړه چې روسیې په هماغه نومرو چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې واندازه وسلې ورکړي وسلوالو طالبانو ته هم وسلې برابرې کړي. په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر اونۍ مخکې روسیې ته په سفر کې له روسی چارواکو سره د امنیت او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې وې. ښاغلی احمد زیوی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت څخه خبر وو، او دا هیله مند دی چې دا مسله به یې له روسی چارواکو سره یاده کړې وي. افغان چارواکو یوه اونۍ مخکې ویل مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار له سفر وروسته د روسیې او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنې لري شوې، او په دې برخه کې وضاحت رامنځته شوی. د ملي امنیت د شورا دفتر ویاند د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې روسي چارواکو د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو یو غوښتي څو له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني او بین الافغاني خبرو ته حاضر شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ملي پولیسو د خاصو خطاعاتو عمومي قمندانۍ ته ورغی او د پولیسو له یو شمیر لوړ رتبه قمندانانو او افسرانو سره خبرې وکړې. د دې خبرو جزئیات د فرشتې جلال سي په راپور کې.
د افغانستان د پولیسو د ځانګړو قطعاتو قمندان سید محمد روشندل نن ولسمشر غنی ته څرګنده کړه چې د ځانګړو پولیسو د دریو قطعو د جوړولو کار به د 1998 کال تر پایه بشپړ شي. د افغانستان د ملي پولیسو د خاصو قطعاتو قمندان نن وویل د پولیسو درې نوي قطعې به د شام نیټ ټینګولو لپاره په هرات، کندوز او ننګرهار کې ځای پر ځای کړي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د ځانګړو پولیسو د قطعاتو د خدمت ستاینه وکړه او یو اربیای پر هغوی غږ وکړ چې له تروریستانو سره په مبارزه کې هیڅ ابهام باید ونه لري او هر هغه څوک چې د دولت او اساسي قانون پر وړاندې درېږي باید له منځه یوسي.
تعریف دشمن واضح است، ما ابهام نداری. هر کسی که مقابله قانون اساسی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان سلام ورداره، دشمن از این خاک است و شما اجازه دارین که سرکوبشون.
د ارګ د خبرپاڼې په حواله د افغانستان د پولیسو د ځانګړو قطعاتو قمندان سید محمد روشندل له ولسمشر غنی د خپلو غوښتنو یو لیست هم وړاندې کړی چې په هغه کې ولایتونو ته د پولیسو د زخمیانو او مړو د انتقال لپاره د یوې بودیجې ځانګړي کول، د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه، د وسلو د ترمیم امکانات، د هغو تجهیزاتو برابرول چې ماینونه خونسا کوي، او د دغو ځانګړو قطعاتو د زخمیانو د درملنې په خاطر له یوه روغتون سره قرارداد پکې شامل و. ښاغلی روشندل همداراز د پولیسو د معاشونو د زیاتېدو، د تکتیکي تمرینونو لپاره د ځانګړو ځایونو رامنځته کولو او د افسرانو لپاره د کورسونو جوړولو خبره هم کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به د ځانګړو پولیسو د قطعاتو عادي وسلې تامین شي او د یو لړ نورو امتیازاتو ژمنه هم ورسره وکړه.
هدایت واضح است چې یک شفاخانه درجه اول بین‌المللی از مریضای قوای خاص مواظبت. یقین داشته باشین که سرقماندان اعلیتان هر کدام از خودتان را مثل اولاد خود می‌بینه و نه تنها بی‌مهری وجود نخواهد داشت، محبت و احترامی که شما در میدان جنگ کمایی کردین در هر نقطه تصمیم گیری در نظر ما خواهد.
د افغانستان جمهور رئیس د ځانګړو پولیسو د تلفاتو پر کمولو ټینګار وکړ او ویل چې د پولیسو پوځي تجهیزات باید ژر تر ژره زیات شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملي پولیسو د خاصو قطعاتو عمومي قمندانۍ ته ورغی او هلته دا خبره وشوه چې شایي درې نوي قطعې د پولیسو لپاره په کار پیل وکړي. د امنیت په برخه کې په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نیش ولسوالۍ کې شل وسلوال وژلي او تنورې ټپیان کړي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې د 215 ماتال کلي اردو د قمندانۍ ویان احمد صادقي سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د تل په نوم د افغان ګډو ځواکونو په روانو تصفیوي عملیاتو کې د دغه ولایت په نیش ولسوالۍ کې شل وسلوال وژل شوي او تنور ټپیان شوي دي. د شاغلی صاحب وینا په وجوسو وسلوالو کې د ملا بصیر په نوم د طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دي. نو موري زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو څخه په زیات شمیر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د 215 متال قرودو جزتومونو او نورو ملي او امنیتي ځواکونو د اتل په نامه ګډه جګړیزو او چانویزو عملیاتو په ترڅ کې چې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ترسره شول، شل تنه جګړه ماران وزل شوی او اته تنه نور تبیان شوی دی. همدارنګ څلور اراده موترونه او درې اراده موټرسایکل او یو مخسیګا تخریب شوی دی.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د تیر دوو نو رئیس د وسلوال طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو عملیات را باندې دغه عملیات وروسته تر هغه پیل شوه کله چې سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ د بشپړ نیول کېدو لپاره د ولسوالۍ پر ودانۍ او امنیه قمانداني وسلوالې حمله وکړې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن آیرلند ته د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې په لړ کې وروستۍ ماتې ورکړه، یعنی د یو ورځنیو لوبو لړۍ یې وګټله. تفصیل له احمد تکل.
افغانستان په دې دوو لړیو کې چې په هند کې ترسره شوې له آیرلند سره درې شل اووریزې او 15 یو ورځنۍ لوبې وکړې. په لومړۍ شل اووریزه لړۍ کې درې وړه افغانستان وګټلې، خو په وروستیو یو ورځنۍ لوبو کې د پایل دوه او وروستۍ لوبه افغانستان وګټلې. نن لوبه آیرلند پایل کړه. ټول لوبغاړي د 49 اوور په پایل کې وسوځېدل او 229 منډې جوړې کړې. په دوهم اننګ کې د افغانستان لوبډلې یوازې خپل درې لوبغاړي له لاسه ورکړل او په 43.4 اوورونو کې 131 منډې جوړې کړې او لوبه یې وګټله. نننی لوبه د افغانستان لپاره ځکه مهمه و چې په پنځو مخکینو لوبو کې دوه لومړی افغانستان او ورپسې دوه آیرلند ګټلې وي او دا د ورستۍ بریا لپاره ټاکونکې لوبه وه. آیرلند په پیل کې ښه لوبه وکړه خو له دیرشم اوور وروسته یې بڼه بدله شوه او د افغان لوبډلې د ګټلو چانس شیبه په شیبه زیاتېده. 230 ډېر لوی هدف نه و او بالاخره د رحمت شاه او سمیع الله شینواري د ملګرتیا په پای کې د افغانستان بریا یقیني شوه. رحمت شاه په 128 بالونو 108 او سمیع الله شینواري په 70 بالونو 28 منډې وکړې او دواړه تر پایه ونه سوځېدل. د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وپیژندل شو خو د ټولې لړۍ د غوره لوبغاړي مقام آیرلندي پی آر سټرلینګ وګاټه. د هند په ګریټر نویدا سټډیوم کې د افغان لوبغاړو لوبه په زړه پورې وه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله او زیات شمیر نور مینوال د دې لوبې لیدو ته ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې راتلونکې لوبه به د مالیزیا له لوبډلې سره وي چې د روانې مارچ میاشتې په 28 نیټه د هند په چټاګانګ سټډیوم کې ترسره کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د نوي کال په پلان کې ټینګار پدې شوی چې په نویو لګول شویو نیالګیو او نورو برخو کې خپل څارنه زیاته کړي. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې هڅې پیل کړي څو د چاپیریال په برخه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ښاغلي مدقیق سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د روان کال د پلانونو پوښتنه ترې کړي.
موږ غواړو د دې چاپیریال د نظارت او تفتیش سیستم لا پیاوړی او لا تقویه کړي، یعنې هغه د مجازات او مکافات یا تشویق یا چاپیریالي مسابقات رامنځته نه کړي. په چاپیریال کې ډېره ستونزمنه ده چې تاسو وکړی سي مثبت تغییرات راولي.
مدقیق صاحب، سوال دلته ده چې تیر کال هم تاسو دې ته ورته یا دین لږ ټیټ پروګرامونه درلودل خو خلک وایي چې عملي نه شو کړای، ستونزه په څه کې وه؟
بعضې کارونه دي چې هغه په یو ملک یعنی کاملا ثبات غواړي او کاملا سل په سلو کې امنیت غواړي.
او د تاسو معلومات څه ښایي چې حکومتي اړوندو ادارو تاسو سره معلومات شریک کړي دي چې څه کال به څومره نیالګي ولګول شي؟
کوم معلومات چې موږ ترا کړي دي تقریبا موږ خوشبین په دي یو چې هغه عمومي ارقام ډېر لوړ نه دي لکه د تیرو کلو پیمانه باندې. تیرو کلو کې به مثلا په میلیونونو نیالګي ښودل کېدل چې کېنه وسول، ولې دا ثابته نه کړه چې رښتیا په میلیون نیالګي کېنول شول او دا ورسېدل ثمر ته او دا شنه زرغون پاتې شول که نه شول. په سږ کال تقریبا موږ د دولتي ادارات سره کار وکړ تر څو موږ هغه ارقام یا هغه شمېره د نیالګیو پورته بو نه ځو. ډېر زیات تمرکز او توجه او پاملرنه دې ته وکړو تر څو کم نیالګي کېنو، ولې هغه نیالګي ورسوو. حداقل یو کال دوه کاله چې ساتنه او هغوی ته پاملرنه باید وشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. د بریتانیا رسنۍ وایي هغه سړی چې د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د پارلمان د ودانۍ مخکې پر خلکو حمله وکړه مسلمان دی. د بریتانیا د پارلمان مخکې پر ویست منسټر پله په حمله کې د حمله کوونکي په ګډون 15 تنه ووژل شول. پولیسو ویلي چې په دې حمله کې تر 50 زیات کسان زخمیان شوي دي. فرشته جلال زئی راپور لري.
د بریتانیا مطبوعات وایي په لندن کې حمله کوونکی خالد مسعود د اسلام تر منلو مخکې ادریان راسل اجاو نومیدو. هغه د بریتانیا په جنوبي ښار دارتفورد کې زیږیدلی او مخکې تر دې چې مسلمان سي د بریتانیا په رای ښار کې استوګن وو. پولیس وایي چې خالد مسعود د 50 کلن او د درېو ماشومانو پلار وو. هغه د وهلو او ټکولو د وسلې درلودلو او امن نظم ته د خنډ پېښولو په څیر کارونو لامل پولیسو ته معلوم وو او له تشدد ډکه سابقه یې هم درلوده. خو خالد مسعود مخکې په تروریستي فعالیت نه و تورن شوی. پولیس ګمان کوي چې هغه شایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر اغیز لاندې شوی و. په هغو کسانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په لندن کې په دې حمله کې ووژل او زخمیان شو د 12 هیوادونو وګړي شامل دي. خالد مسعود اول پر ویست منستر پلو چې د پارلمان ودانۍ ته نږدې دی خپل موټر پر خلکو ور وچلاوه او درې تنه یې ووژل. هغه د پیښې له ځای د تېښتې پر مهال د پولیسو یو افسر په چاقوګانو وواهه او ووژل. د لندن پولیسو نن وویل چې له دې پیښې سره د تړاو په تور یې دوه نور وګړي هم نیولي دي. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې چارواکي مارک رولی نن وویل چې پولیسو له دې خونړۍ پیښې سره د تړاو په تور ټول 9 تنه نیولي دي. د پیش سره د ارتباط په تور د یوې ښځې د نیول کېدو خبر هم ورکړ سوی و. خو مارک رولی نن وویل چې هغه په ضمانت خوشي سوې ده. مارک رولی نن په لندن کې خبریالانو ته وویل
زموږ
د څېړنې اساسي هدف د دې موندل دي چې هغه څرنګه افراطي شوی، آیا هغه زموږ په ټولنه کې تر داسې اغېز لاندې راغلی و، بهرنی نفوذ و، یا انټرنیټي پروپاګندو اغېز ورباندې کړی. زموږ څېړنې او توقفونه به په دې برخه کې مرسته وکړي، خو که خلک رامخکې شي او معلومات راکړي نو ډېر پرمختګ کېدلی شي. د بریتانیا پولیسو د چهارشنبې له ورځې راهیسې په لندن او برمنګهم ښارونو کې پر لږ تر لږه 14 سیمو عملیات کړي دي. ویل کېږي چې حمله کوونکي خالد مسعود په وروستیو کې په برمنګهم ښار کې ژوند کول او له هغه ځایه د حملې لپاره موټر هم کرایه کړی و. په لندن کې د دې حملې مسؤلیت داعش واخیست او د اعماق په نوم پر وېبپاڼه یې چې د دې ډلې بیانونه خپروي وویل چې حمله کوونکی د داعش عسکر و.
په لندن کې د چهارشنبې د ورځې بریټ کوونکی مسلمان شوی وو او له اصل مسلمان نه و. له همدې سره دا خبري مجله سر ته رسیدي چې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبري مجله کې.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا دعوت روسیه را رد کرد. مسکو از واشنگتن برای اشتراک در کنفرانس در مورد صلح افغانستان دعوت کرده بود. شرکت نکردن ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد کلیدی افغانستان در این کنفرانس بالای مؤثریت آن چی تأثیر خواهد داشت؟ از یک تحلیلگر خواهیم پرسید. لحظات بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
سرخطها آمریکا دعوت روسیه برای اشتراک در کنفرانس در مورد افغانستان را نپذیرفته است. پلیس بریتانیا دو تن دیگر را در پیوند به حمله تروریستی در این کشور دستگیر کرده است و رئیس جمهور روسیه امروز با نامزد راستگلای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در مسکو دید. تفصیل خبرها. به اساس گزارش ایالات متحده آمریکا، دعوتنامه برای اشتراک در کنفرانس در مورد افغانستان در مسکو را رد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده گزارش داده که مسکو پیش از فرستادن دعوتنامه با واشنگتن مشوره نکرده است. قرار است روسیه این کنفرانس را در 14 ماه اپریل برگزار کند. افغانستان، پاکستان، ایران، هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در میان کشورهایی هستند که به این کنفرانس دعوت شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. یک دیپلمات ارشد روسیه اظهارات یک جنرال برجسته آمریکایی در اروپا را در مورد احتمال همکاری روسیه با طالبان رد کرده است. RIA خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از زمیر کابلوف مسئول بخش وزارت خارجه روسیه در امور افغانستان گفته است که این اظهارات دروغ محض است. جنرال کورتیس کاپروتی قمندان ناتو در اروپا دیروز به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت که شواهد از افزایش تلاش‌های روسیه به منظور نفوذ بر طالبان و شاید هم حتی اکمال این گروه جنگجوی موجود است. بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا 13 درخواست دهنده جدید به شمول افغانستان را برای پیوستن به این بانک تایید کرده است. این بانک از حمایت چین برخوردار است. در بیانیه روی وبسایت خود گفته است که این نخستین بار از زمان تأسیس این بانک است که اعضای جدید در آن پذیرفته می شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، افغانستان، هنگ کنگ، ارمنستان، فیجی و تیمور شرقی 5 عضو منطقوی این بانکن. کانادا، بلژیک، منگری، آیرلند و ونزوئلا از جمله اعضای جدید غیر آسیایی این بانکن. بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا از رقبای بانک جهانی و بانک توسعه آسیا پنداشته می شود. افغانستان در سلسله بازی‌های پنج‌آوره کرکت با آیرلند برنده جام این بازی‌ها شد. تیم ملی کرکت افغانستان در هند امروز در پنجمین بازی یک روزه بین‌المللی خود با آیرلند به میدان رفت. آیرلند 230 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان توانست با تفاوت 7 وکت آیرلند را شکست دهد. در تازه ترین های منطقه و جهان میشنویم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مارین لوپن نامزد راستگلای ریاست جمهوری فرانسه در کرملین دیدار کرده است. پوتین در جریان دیدار امروزش بیشتر گفت. یقینا بسیار جالب خواهد بود که در مورد این که چگونه روابط دو جانبه ما شکل خواهد گرفت و همچنان در مورد وضعیت در حال تحول در اروپا تبادل نظر کنیم. در این دیدار از قبل اعلام نشده پوتین همچنان گفته است که روسیه تلاش ندارد که در انتخابات آینده فرانسه نفوذ کند. در دیدارهای قبلی با قانونگذاران روسی لوپن در برابر دو چالش بزرگ که جهانی شدن و دیگر بنیادگرایی اسلامی خواهان روابط نزدیکتر میان روسیه و فرانسه شده بود. پلیس بریتانیا از دو دستگیری مهم دیگر در پیوند با حمله دو روز پیش در نزدیک پارلمان این کشور خبر داده است. پلیس گفته است که مهاجم مظنون خالد مسعود 52 ساله بود که مسلمان شده بود و نام اولش ادریان راسلاجیو بود است. مارک راولی معاون کمیشنر خدمات پلیس شهری لندن امروز با خبرنگاران در لندن گفت که تحقیق در این مورد ادامه دارد. واضح است که خط اصلی تحقیق ما این است که چه چیز سبب رادیکال شدن او شده. آیا از طریق تاثیرگذاری در جامعه ما بوده یا در نتیجه تاثیرگذاری از بیرون یا از طریق تبلیغات آنلاین. مقام ها گفتند که مسعود 52 ساله سه فرزند داشت و پلیس او را به دلیل سابقه خشونت آمیزش می شناخت. در حمله درست پیش 5 تن به شمول مسعود کشته شدند. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر پس از 6 سال بازداشت آزاد شده است. وکیل مدافع مبارک گفت که او امروز یک شفاخانه نظامی در جنوب قاهره را ترک کرد. مبارک در اوایل این ماه از آخرین مورد اتهام قتل بر او براءت حاصل کرد و به یک رشته اتهامات از فساد گرفته تا کشتارها متهم شده بود. مبارک 88 ساله پس از 30 سال حاکمیت در مصر در سال 2011 میلادی از قدرت کنار زده شد. او نخستین رهبر بهار عربی بود که در کشور خودش محاکمه شد. و سنای ایالات متحده در مورد تصویب تلاش مونتنگرو برای کسب عضویت ناتو هفته آینده رأی گیری خواهد کرد. مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خوان در سنای آمریکا این را دیروز گفت. به تازگی اداره ترامپ از قانونگذاران خواست تا به زودی موضوع پیوستن مونتنگرو به ناتو را در این هفته جدی بگیرند. خبرگزاری رویترز در 21 مارس گزارش داد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نامه به سنای آمریکا گفته است که عضویت مونتنگرو در پیمان نظامی ناتو قویاً به نفع ایالات متحده آمریکا است. پیش از آن که مونتنگرو رسماً به ناتو بپیوندد، همه 28 عضو این پیمان نظامی باید پیوستن این کشور را تایید کنند.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. 6:37 شام به وقت افغانستان شد. امریکا دعوت روسیه برای اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان در مسکو را نپذیرفت. روسیه ادعای یک مقام آمریکایی را رد کرد که شاید مسکو طالبان را اکمال کرده باشد، اما در افغانستان نیز برخی ها روسیه را حامی طالبان می دانند.
یک سال پیش هم گفته بودیم که روسیه امرای طالبان یا مخالفین نظام افغانستان کمک می کنه.
افغانستان در سلسله بازی های 50 اوره کریکت با آیرلند برنده جام این بازی ها شد. دو تن دیگر در پیوند با حمله اخیر در بریتانیا بازداشت شدند. عامل این حمله به اسلام گرویده بود.
آنچه که قابل تشویش است برخورد و استفاده ابزاری از این مسئله توسط گروه های راستگرای زود مسلمان ها میتونه که عواقب ناگوار داشته باشه.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به رد شدن دعوت روسیه از امریکا برای اشتراک در کنفرانس در برای پروسه صلح افغانستان. قرار است این کنفرانس به تاریخ 14 اپریل در مسکو برگزار شود، اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته آنان در این کنفرانس اشتراک نمی کنند. این که چرا در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده است.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت نمایندگان آمریکا در کنفرانس صلح افغانستان در مسکو اشتراک نخواهند کرد. این مقام که اجازه صحبت رسمی را ندارد و نمیخواهد نامش ذکر شود، به خبرگزاری اسوسییت پرس در رابطه با دلیل عدم اشتراک آمریکا در این کنفرانس گفته است: با آمریکا پیش از پیش در این مورد مشوره نشده و آمریکا نمیداند که هدف روسیه از تشکیل چنین کنفرانس چیست. وزارت خارجه آمریکا تا حال در مورد اجلاس مسکو موقف رسمی خود را اعلان نکرده است. مقام آمریکایی گفته است واشنگتن طرفدار کار مشترک با مسکو در مورد پایان جنگ در افغانستان می باشد. با گفته این مقام، وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون در ماه اپریل سال جاری در جریان سفر به روسیه این موضوع را با مقامات روسی مطرح خواهد کرد. در اجلاس مسکو افغانستان، پاکستان، ایران، هند و نمایندگان کشورهای آسیای میانه دعوت شدند. مقامات افغان آمریکایی میگویند که طالبان به این مذاکرات دعوت نشدند. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین سال گذشته سلسله مذاکرات چهار جانبه را آغاز کردند، ولی این مذاکرات به ناکامی انجامید. مقام یاد شده آمریکایی میگوید از آن کشورهای منطقه که منافع خود را در صلح افغانستان میبینند، میخواهد بر طالبان فشار را بیشتر بسازند تا این گروه به میز مذاکره صلح حاضر شود. دو قماندان طالبان به اسوسییتد پرس گفتند هفته گذشته مقامات پاکستان 7 رهبر طالبان را به اسلام آباد دعوت کردند تا قبل از مذاکرات مسکو آنها را به گفتگوی صلح با حکومت افغان تشویق نماید. پاکستان از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار دارد تا رهبران طالبان را که بعد از سقوط حکومت آنها در افغانستان در پاکستان به سر میبرند به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان قانع بسازد. وزیر سرپرست خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی در جریان سفر به واشنگتن در هفته جاری خواهان ارسال تعداد دیگر عساکر آمریکایی به این کشور شد. آقای ربانی گفت حکومت افغانستان هنوز هم برای صلح با طالبان آماده است، اما با گفته او در این مورد شک دارد که طالبان بدون فشار پاکستان به مذاکرات صلح حاضر شوند.
سید سمی عباس گزارش میداد. همین حالا ودیر صافی استاد پوهنتون کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب استاد سلام، به برنامه خوش آمدین. طوری که در گزارش هم شنیدین، یک مقام آمریکایی گفته که در کنفرانس صلح افغانستان در مسکو شرکت نمی کنن و زیرا از پیش با آمریکا در مورد برگزاری این کنفرانس مشوره نشده. به نظر شما مشوره در مورد این کنفرانس با آمریکا چقدر مهم و ضرور است؟
تشکر از سوال شما. بعد از تقدیم احترام به شما و شنوندگان محترمتان، در این مورد باز برسانم که ایتنا امروز نیست یا پارسال نبود که تا بال سوم دفعه روسیه در مورد افغانستان با طالبان یا پاکستان یا دشمنان دیگه افغانستان صحبت کرده، دید و دید کرده و گپ میزنه. اینا خوبیتای بزرگ هستند، در شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارند، سرا در منطقه، سرا در جهان از وظیفه همی پنج قدرت بزرگ دارای حق ویتو هست در شورای امنیت. اینا باید از یک مسئله داغی مثل مسئله افغانستان که در اینجا تا سال 2014 قوای ناتو و قوای ایساف همه حضور داشتن و با تمام شدمدش هم غرب پذیرفت، هم جهان، هم ملل متحد که موضوع افغانستان بدون صحبت و مذاکرات و رای صلح رای حل نظامی نداره و تا او زمان هم روسیه قطعا خودشور نداره. قطعا در این مورد کدام اصول اساسی لازم بین المللی را با امریکا در میان نگذاشته و یک دم سبز کرده در این که با طالبان میبینه یا با ضد داعش میبینه یا با نفع افغانستان میبینه. این موضوعات است که پسان اینا اظهار کرده. بلیاز امریکا حق داره که مشتبه باشه در اعمال روسیه تا که معلوم شده در اعمال که چی میشه.
بله، عدم شرکت امریکا با عنوان متحد کلیدی افغانستان در این کنفرانس مسکو بالای مؤثریت این کنفرانس به نظر شما چی تأثیر میتونه داشته باشه؟
حتما هم از جنبه ای که یک فیصله گرفته شوه و در او امریکا شامل نباشه، تنها به افغانستان، گرچه افغانستان هم حتما نظرخواهی امریکا رو در مورد پایتلاجات میکنه، مگر باز هم همی ایران برخلاف امریکا کار کرده و هم کسایی که با افغانستان میخواهند که صحبت شوه اینا نزدیکتر با پاکستان و امریکا بودن که تا بال نپذیرفته حرف امریکا را برای صلح، هم ندان امریکا را تمام ناتو و غرب نپذیرفته با نشستایی که کرده. فلحاجا اگر اشتراک نمیکنه امریکا در عملی ساختن فایتله های هم مشکل موجود خواهد بود در آینده.
بله، خب امریکا استدلال میکنه که از پیش همراهش در مورد کنفرانس مشوره نشده، اما حالا که از ایالات متحده امریکا دعوت شده تا در این کنفرانس او هم در مورد صلح افغانستان شرکت بکنه، پیشنهاد شما چیست؟ حالا امریکا شرکت کنه یا نکنه؟
امریکا، ما پیشتر گفتم در لبالای گپای خود که حق داره که اشتراک نکنه که تا که نظر اصلی خدا، مواقف اصلی خدا و هدف اصلی خدا روسیه به حیث یک قدرت بزرگ حافظ صلح در شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلا به امریکا در میان نگذاشته باشه.
اما امریکا جناب صافی، مقام های
روسیه او را طلبیده باشه و خالی ذهن باشه شرکت فایده نداره.
بله، اما شاید اصطلاح مقامای روسی است که اونا حداقل از طریق رسانه ها پیامشان را رساندن که هدف اصلی برگزاری همچون نشست ها میتونه تشویق طالبا برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان باشه.
این هنوز هم تا که فیصله های عملی را در اوج صورت نگیره بر افغانستان هم مشکوک خود بود و این ادعای روسیه نمیتونه نهایی و درست و حقیقی پنداشته شود تا که واقعا در روی میز نبینیم که طالبان حاضر میشن یا نمیشن و
تشکر.
فیصله های را در مورد صلح با افغانستان میکنن.
تشکر از شما ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در یک تحول مربوط به روابط امریکا و روسیه، مسکو ادعای یک جنرال ارشد امریکایی را رد کرده. قماندان ناتو در اروپا دیروز به مجلس سنای امریکا گفت که شاید مسکو شورشیان طالبان را اکمال کرده باشد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
روسیه اتهامات امریکا و ناتو را رد کرد که گویا مسکو شورشیان طالب در افغانستان را کمک نظامی می‌کند. طالبان در حال حاضر بر علیه حکومت افغانستان و نیروهای نظامی به رهبری ناتو در این کشور در نبردند. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید این اتهامات امریکا کاملا نادرست است. او که با خبرگزاری RIA روسیه صحبت میکرد گفت این ساخت و بافت آنهاست و افزود همان طوری که ما بارها تاکید کرده ایم، نظامیان و سیاستمداران امریکایی به خاطر توجیه شکستشان در جنگ افغانستان چنین اتهاماتی را وارد میکنند که توضیح به جز این ندارند. پیش از این جنرال کورتیس اسکارپاروتی، قماندان امریکایی نیروهای ناتو در اروپا، روز پنجشنبه در واشنگتن گفت او شاهد نفوذ روزافزون روسیه در منطقه به شمول افغانستان است. او که در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا صحبت میکرد گفت مسکو احتمالاً طالبان را کمک میکند. قبل از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در ارتباط به کمک روسیه با طالبان تحقیق میکند. هرچند نتایج تحقیقات آنها تا کنون واضح نیست، اما یک عضو ارشد ولیسی جرگه افغانستان میگوید که آنها در مورد کمک نظامی و اکمالات روسیه به طالبان کدام شک و تردید ندارند. نظیر احمد احمدزی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در تمامی ولایت افغانستان سلاح و مهمات روسی به دست جنگجویان طالبان دیده میشوند.
بیشتر ما یادآور شده بودیم، تاش ما پیش هم اندیشنه ما داشتیم، یک سال پیش هم گفته بودیم که روسیه همراه طالبان یا مخالفین نظام افغانستان کمک میکنه. نوال به کلگی افغانان معلوم شده و به دسترس سکتور امنیتی هم رسیده و
حتی در مارکت آزاد فروخته میشه. ولی دای خو کدام شکی نیستن.
کمک روسیه به مخالفین حکومت افغانستان در زمان مطرح می شود که هفته گذشته مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش با مقامهای روسیه روی مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی گفتگو کرد.
رئیس جمهور غنی می گوید که هر کسی که مقابل قانون اساسی و نظام افغانستان سلاح می بردارد باید سرکوب شود. او این را امروز در قماندانی عمومی قطعات خاص پلیس ملی و در دیدار با شماری از قماندانان ارشد و افسران نظامی گفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
قماندان عمومی قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که کار ایجاد سه قطعه جدید پلیس خاص در سال 1398 شمسی به پایان می‌رسد. سید محمد روشندل گفت که این سه قطعه پلیس خاص برای بهبود امنیت در ولایت‌های هرات، کندز و ننگرهار جابجا خواهند شد. رئیس جمهور غنی هم در این نشست از خدمات قطعات خاص پلیس ملی ستایش کرد و یک بار دیگر به آنها گفت که در مورد مبارزه با تروریسم هیچ گونه ابهامی وجود ندارد. بنابراین رئیس جمهور از نیروهای خاص پلیس خواست تا هر کسی را که در برابر دولت و قانون اساسی مسلح می شود از بین ببرند.
تعریف دشمن واضح است. ما ابهام نداریم. هر کسی که مقابل قانون اساسی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان سلام ورداره دشمن از این خاک است و شما اجازه دارین که سرکوبشون.
در خبرنامه ارگ آمده است سید محمد روشندل قماندان قطعات خاص پلیس ملی لست از خواستها و پیشنهادهایش را بر رئیس جمهور پیشکش کرده که در آن ایجاد یک واحد بودجه برای انتقال اجساد و زخمی های پلیس در ولایت ها و ترمیم اسلحه و دسترسی به تجهیزاتی که ماین ها را خنثا می کند از مهمترین موارد هستند. همچنان ایجاد تاسیسات در مرکز و ولایت ها، قرارداد با یک شفاخانه برای معالجه زخمی های امین قطعه، افزایش معاش، به میان آوردن یک ساحه برای تمرینات تکتیکی، ایجاد کورس ها برای افسران و توجه به خانواده های قربانیان قطعات خاص پلیس ملی از خواست هایند که در لست آقای روشندل شاملند. رئیس جمهور غنی گفت در جریان 5 روز آینده اسلحه قطعات خاص پلیس ملی تامین خواهد شد. وی همچنان تعهدات برای ارائه برخی امتیازها برای این نیروها داشت.
هدایت واضح است که یک تاوی امنیت بین‌المللی ایجاد شود که یک شفاخانه درجه اول بین‌المللی از مریضای قوای خاص مواظبت کند. یقین داشته باشین که سرقماندان آلایتان هر کدام از خودان مثل اولاد خود میبینه.
رئیس جمهور اشرف غنی همچنان روی کاهش تلفات پلیس خاص تاکید کرد و گفت باید تجهیزات این نیروها افزایش یابد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. حالا میپردازیم به یک تحول ورزشی. افغانستان در سلسله بازی‌های پنجاوره کرکت با آیرلند برنده جام این بازی‌ها شد. تیم ملی کرکت افغانستان در هند امروز در 5مین بازی یک روزه بین المللی خود با آیرلند به میدان رفت. آیرلند 230 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد و افغانستان توانست با تفاوت 7 ویکت آیرلند را شکست بدهد. افغانستان یک بازی دیگر نیز به تاریخ 28 مارچ در پیش دارد. مقیم نایب در همین مورد با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان گفتگو کرده و نخست خواهان جزئیات بیشتر در مورد بازی آینده افغانستان شده.
بازی 4 روزه است و بازی ایکاپ است. نو او به تاریخ 28 مارس شروع میشه در میدان. او را باید 100% ما برنده شویم. خدای نخواسته که همین بازی را ما باختیم. به حساب یمو کریتریا یا سرنوشتی تست کرکت که است باز او از دست ما میره. چون علی در دیپی پوینت ارلند از ما که در پیش است. در او بازی باید گنجایشی غلطی نیست. در او بازی کنها بلکل تغییر میکنه. در او بازی کنهای نو میایه. امیال رسیده همونجا در هندوستان است، تمرینات میکنه، اکثرت بازیکنها در او شامل میشه. کوشش میکنم انشاءالله اولادی چی برازیم یک تیم صحیح ساخته شوه چی واقعا هم همون چیز از دست نتم.
تجارب شما از این بازی چی بوده؟ چی را برداشت کردین از این بازی پنجاوره امروز؟
هر چیزی که در بازی پنجاوره حوصله داشته باشی، بالا را به موجه که ترگیت باشه به موجه بالین کنه، فیلدینگ منظم باشه، باز میدان یا دستاورد از همو تیم می باشه. چون امروز ما بسیار به دیسپلین او به بسیار موجه که ضرورت بود به موجه بالین کردم. در حقیقت امروز پیچ میدان برای بیتینگ خیلی سازگار بود. بازی پنجواره ما هم همه چیزا به دست آوردیم. هر چی که با وسیله کرکت کنی به دیسپلین همه چیزی که لین و لین است دو بالین کنی فیلدینگ منظم مطابق بالینگ باشه همیشه میدان از دست خودت می باشه.
شما در بازی های 20 اوره نسبت به بازی های 50 اوره که امروز هم یکی از مسابقات تعیین کنندش بود بسیار خوب بازی کرده. چی تفاوت بین این دو بازی وجود داره که در 20 اوره بسیار خوب بودین ولی در 50 اوره نه؟
بازیکنای افغانستان کارس اکثرتش در 20 اوره بسیار خوب مهارت داره. اگر در دی پی شورای بین المللی ببینیم ما مقام نهم دارم، البته در 20 اوره در 50 اوره مقام دوم داریم. ای به این معنی است مثلا اکثریت وقت بازی بیستواره ما بسیار خوب هم در بالینگ هم در فیلدینگ هم در بیتینگ دستاورد خوب داریم، اما بازی پنجواره یک بازی تست است، یک بازیکن واقعا هم تمام چیزش هم دیده میشه.
فزیز فقط بسیار کوتاه تر میپرسم که تفاوت بین 50 اوره و 20 اوره چی است در بازی ها؟
بازی بیستواره یا تی 20 او بسیار یک بازی با گفته کرکترها یا علاقمندای کرکت او بازی تیز است. او هم باید هم در فیلدینگ تیز باشه، هم در بیتینگ، هم در بالینگ. به خاطر یادی چی او 20 اوور است، 120 توپ است. در 120 توپ تو میتونی که مثلا 180 150 تارگت به مقابل تیم بیتی. اما بازی 50 اوره کس او بازی حوصله است، باید او حوصله کنی استا چی به خاطر یادی 300 توپ است.
عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. دو تن دیگر در پیوند با حمله اخیر در بریتانیا بازداشت شدند. مظنون این حمله به اسلام گرویده بود. با گفته پلیس او خالد مسعود نام داشت. گفته شده مسعود 52 ساله متولد بریتانیا بود. اینکه این رویداد در بریتانیا میان مردم چگونه بازتاب یافته و اکنون که مهاجم مسلمان شناسایی شده تأثیر آن بالای مسلمانان دیگر که در این کشور زندگی میکنند چی خواهد بود؟ فرشته نگاه در گفتگوی تلفنی از حوریه مصدق پژوهشگر افغانستان در سازمان عفو بین الملل پرسیده که در حال حاضر در شهر لندن زندگی میکند.
وضعیت خود تقریبا رو به نرمال شدن میره، مخصوصا در مصاحی که حمله صورت گرفته بود تقریبا دو روز از طرف پلیس سایه تحت کنترل بود و کلان رفت آمد موترها و برین به او ساحه ممنوع شده بود به دلیل از اینکه مقامات امنیتی و تیم تکنیکی در رسی محل حادثه در اونجا بودن.
شما که خودتان در شهر لندن زندگی میکنید، این حمله چگونه میان اتباعی خارجی به خصوص مسلمان ها بازتاب یافت؟
یکی خوشبختانه مطبوعات انگلستان و همچنان خود دولتشان اصلا روی از این مسئله که این ربط به مسلمان ها داشته و مسلمان بودن زیادم کلن یک موضوعی بود که زیاد سرش بحث نشد. آنچه که دوش بحث شد وسعت زیاد سر بود و ای که یک شخص خودش در یک فامیل غیر مسلمان بدین آمده بود، بعدم به اسلام گراویده بود و در پهلوی از او چیزی که مورد بحث بود که یعنی متهم از این قضیه او تا زمانی که تقریبا تا 10 سال پیش او تحت بررسی استخبارات انگلستان MI5 و همچنان تحت بررسی پلیس قرار داشت و سابقه جرمی داشته در این مملکت.
شما هم گفتین که حمله کننده به اسلام گرویده، آیا تاثیر از این حمله بالای مسلمانای دیگری که در بریتانیا زندگی میکنن چی خواهد بود؟
تا فعلا خب کدام تغییر ما در این قسمت نمیبینیم و یعنی یک کتله بسیار بزرگ از مسلمان ها در این کشور زندگی میکنن و در پهلوی از او مثلا مسلمان هایی هستن که عضو کابینه هستن، مثلا شهردار لندن آقای صدیق خان اینا مسلمان هستن و در پهلوی از او بسیار پوستای کلیدی دیگه هست که به دست مسلمان ها هست. پس تأثیرات از او از لحاظ پلیسی و سیاست دولت بسیار زیاد کمرنگ است، ولی آنچه که قابل تشویش است برخورد و استفاده ابزاری از این مسئله توسط گروه های راستگرای ضد مهاجرین و ضد مسلمان ها میتونه که عواقب ناگوار داشته باشه.
هوریا مصدق پژوهشگر افغانستان در سازمان عفو بین الملل و یکی از باشندگان شهر لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. مدقق از حکومت خواسته که زمینه کاریابی را برای جوانان فراهم بسازد. زواک می نویسد که در مناطق تحت کنترل طالبان در هلمند به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده و سمی می نویسد که معاش معلمین باید زیاد ساخته شود. تشکر از پیام‌هایتان. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می‌توانید. من ژکفر احمدی برای شما اوقات خوش می‌خواهم. خدا نگهدار.